السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونه ولایت په ولایت 19 پروګرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي، او نن پکې د هلمند ولایت په اړه خبرې بحثونه کیږي ځانګړې شوې ده. د خبرونه سفی الله ستانکزی درته وړاندې کوي، خو له هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د کندوز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په خان آباد ولسوالۍ د طالبانو نننۍ بریدونه پر شا تمبول دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د دې هېواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. او متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هېواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. د خبرونو تفصیل. د کندوز یو سیمه ایز مقام وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو نننۍ بریدونه پر شا تمبولي دي. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو سهار 4 بجې له 4 اړخونو په دې ولسوالۍ بریدونه وکړل چې پر شا تمبول شوي دي.
وضعیت رو را بهبود است فعلا با همکاری نیروهای امنیتی پلیس ملی اردو ملی امنیتی محیط و پزشک مردمی توانستیم که حالاتشان دفع شود. دوباره مسیر علی آباد خان آباد باز شد. قطعی کمکی به ما رسیدند.
د هغه په خبره د خان آباد ولسوالۍ په بندر شور آب او بادرخان سیمه کې طالبان پر شا تمبول شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قمندې اساسي مرکز له منځه یوسي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې طالبان له دې مرکز څخه اوامر او ملاتړ ترلاسه کوي.
ما یک مرکزی بسیار مهم از وار خاط از بین خاط بردیم و ایره اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خودشان بود که از اونجا اینا حمایه میشه و از اونجا برای خودشان دستور میگیرن.
بلورتا مشران جرګوي طالبانو په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي دي چې د دې ولایت د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حملو ته ځانونه برابر کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د دې هېواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده لري. نوموړی تر دې مخکې په عراق کې د امریکا د استازي په توګه پاتې شوی دی. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې د افغانستان په چارو کې خپل استازی ګماري چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په باب د نوې ستراتیژۍ په اړه وروستۍ سلام مشورې کوي. متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هېواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. دا خبره پرون د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ولسمشر ټرمپ سلاکار وکړه. د سوریې د ولسمشر په اړه د ټرمپ د ادارې دا دریځ د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد لرې کېدل غوښتل لوی بدلون څرګندوي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې بیا هم د سوریې د سولیزو هڅو په ترڅ کې باید په یوې مرحله کې اسد لواکل رشي. د فرانسې په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم د سوریې د شخړې د سولیز حل لپاره د روانو هڅو په لړ کې لواک څخه د اسد د لرې کېدو په مسأله کې خپل دریځونه نرم کړي دي. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشلی سیمې ته د 500 کلونو څخه د کم عمره فلسطیني سړو پر داخلېدو بندیز لګولی دی. دا ګام د اسرائیل لخوا په دې سیمه کې د نویو امنیتي تدابیرو پر ضد د پلان شوې مظاهرې په درشل کې اخیستل شوی دی. د پولیسو په بیان کې ویل شوی چې د بیت المقدس زړې برخې او معبد ته یوازې هغه سړي داخلېدای شي چې عمرونه 500 او یا له دې زیات وي. البته د هر عمر ښځو ته دې سیمې ته د ورتګ اجازه شته. تېره اونۍ په بیت المقدس کې په یو تروریستي برید کې د دوه اسرائیلي پولیسو سره وژل کېدو وروسته اسرائیل د بیت المقدس د حرم شریف جومات ته پر راتلونکو لارو اوسپنیز سکینرونه نصب کړل. د مسلمانانو مشرانو نن د جمعې لمانځه وروسته د دې امنیتي تدابیرو پر ضد د مظاهرو غوښتنه کړې ده. او نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې ولړزولې. د امریکا د زلزلې د سروې مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په اندازه 6.1 ښودلی او وایي چې مرکز یې د ترکیې په بودروم سیمه کې و. د چارواکو په وینا دې زلزلې 2 کسان وژلي او تر 100 زیات یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې تر زلزلې وروسته نور ټکانونه هم محسوس شوي دي. د یونان د کاس ټاپو خاروال ګیورګوس کریتسیس ویلي دي چې زلزلې دغلته دوه کسان مړ کړي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. په ترکیه کې بیا د موګلا والی احسان ګل سویلی کوي لومړنۍ څېړنې ښیي چې دې زلزلې شدید تلفات نه لرل، خو شاوخوا اویا تنه ستي ټپیان کړي چې د بودروم سیمې روغتون ته وړل شوي دي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ولایت په ولایت پروگرام ته ښه راغلاست. زه صفی الله ستانکزی یم. په اوسني پروگرام کې مو د هلمند والی محترم حیات الله حیات د مرکې لپاره رابللی دی. په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره افغان پوځیانو عملیات پیل کړي دي. تازه د ناوی ولسوالۍ مرکز له دې مخالفینو بیرته نیولی دی. ناوه ولسوالۍ له څو میاشتو د طالبانو په لاس کې وه. په ګرش کې هم جګړه روانه ده. سره له دې هم خلک په عادي توګه باندې خپل ژوند مخ ته وړي. د هلمند له والي سره به د ولایت په ولایت په اوسني پروګرام کې په هلمند کې د دولتي حاکمیت اړوند مسایل، عمومي وضعیت، د خلکو حال، امنیتي حالات او د حکومت په پروګرامونو باندې خبرې وکړو. ستاسو ټلیفونونو ته به هم سترګې په لار یو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي په افغانستان کې کولای شي په دغو دوو شمیرو 0999 40 15 40 او 0922 55 شمیرو باندې زنګ را وهي. همدارس د ازادي رادیو سکایپ هم در سره یادښت کوي چې څوک چې سکایپ ته لاسرسي لري کولی شي په سکایپ باندې زنګ را وهي. رادیو ډاټ ازادي ار ای ډی آی او ډاټ ای زی ای ډی آی. نړیوال شمیرې مو دي 00 420 21 40 500 1. تر هر څه مخکې به په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته ورشو. الیاس دایی یو ریپورت له ګرشک را لیږلی دی. لومړی به د هغه ریپورت ته غوږ شو. الیاس دایی ګرشک ته تللی و، هلته یې د وروستۍ جګړې له حاله موږ ته دغه ریپورت را لیږلی دی.
ټنګونه ډېر لیدل کېږي خو د ګرش په بازار کې وضعیت عادي دی. دکانداران په خپل کاروبار اخته دي، خو د عمومي بازار لویدیځ لور ته په 200 متر کې د جنگ لومړۍ کرښه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. افغان ځواکونه د غشیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې تېره ورځ د لاسه وتلې وې. که څه هم د ګریش د پارچاوي په سیمه کې د ملکي کسانو د شتون ویره سته، خو د هوا او مځکې د لارې په هغه وسلوالو درانه فیرونه کېږي چې ویل کېږي تېره ورځ د افغان ځواکونو په ضد جګړې ته راغلي دي. د سیمې څخه تازه وتونکي خلک وایي سپینږیري او ماشومان یې بند پاتې دي.
محمد ولی
څه څه واخله
اخوا د جنګ ټکان طالبان مسله ته لږ راخوا ده. بس داسره ویتلو غوښتنه مو دا ده چې دا کړنه بنا خو د بېخي دلته په تکلیف وسره شان پاتې دي. وایي شان لته پر مرجانو ولاړ دي، وژو ولاړ دي، کورونو شان ګر ولاړ، خلک ور شو ولاړ، خلک ډېر سره سړي دي.
وای کاند دغه مشکل څخه خلکو تشویش درلودي، خو بیا هم موږ میړانو وسوالو امنیتی ځواکونو او ولسونو خلکو ته ډاډ ورکوي چې سکله ستاسو ژوند، ستاسو سر او ستاسو مال په خطر کې نشي اچولی.
تېره ورځ وسلوالو د ګرش ولسوالۍ په 5 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل چې د یو شمیر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د والي ویند عمر ځواک هغه مهال وویل دوه سرتیر وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ګرشک امنیه کمانډان دوهم چرن محمد اسماعیل خپلواک د ګرشک د پارچاوي په سیمه کې ازادي راډیو ټول د افغان ځواکونو په نسبت وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وښته ده.
زموږ تلفات الحمدلله ډیر کم دي، ځکه موږ آمادګي درلودل. موږ د دوی په پلانو باندې خبر وو، د دوی زموږ پلانونه د دوی د پلانو مطابق روان وو. په دې خاطر زموږ تلفات نه درلودل. دوه کسه پولیس شهیدان درلودل، ډیر لس کسه مو زخمیان درلودل، چې زخمیان هم دغه تشویش وړ نه دي.
کته هم شمیره یاد نه کړ خو خپلواک ول د غشپارس پوسټو څخه غنی بیرته نیولې دي چې د پنځمه په ورځ وسلوالو نیولې به. په ګریش کې د ملي اردو د شپږم کنډک کمانډان جګړن میرویس بای که د بهرنیو افغان ځواکونو او ملاتړ نه وای جګړه سختېدله.
دشمن پلان بسیار کلان داشت که میخواست که شار گرشک هم
بتای وای دشمن ډیر لوی پلان درلود. دوی غوښتل د ګڼو وسلوالو او پراخ تبلیغاتو په کولو سره گرش ته سکوت ورکړي. موږ وکولی سول چې راغلی دشمن مات کړو او د سربند او پرچایو په سیمه کې هغوی په شا وتنبوو. تاسو وینئ چې وسلوال په شا روان دي او سیمې پرېږدي. موږ په خپلو عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړو چې وسلوال له سیمو وباسو. د لشکرګاه په جنوب کې د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې د سیمو تر نیولو وروسته دا لومړی ځل دی چې وسلوال په یوه بله ولسوالۍ کې پراخ بریدونه کوي او د سیمو د نیولو تر څنګ حکومتي سرتیرو ته د درنو تلفاتو ادا کوي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د هلمند څخه مو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی رپورټ واورید. هغه ګرشک ته تللی و چېرته چې جګړه پیل شوې ده او افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي. وسلوالو طالبانو له څو خواو نه په افغان پوځیانو په دې ولسوالۍ کې حمله کړې ده او افغان پوځیان هم جواب ورکوي. په ګرشک کې په داسې حال کې جګړه پیلېږي چې تر دې مخکې د ناوې ولسوالۍ مرکز او ځینې سیمې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو ونیولې. ناوه چې د هلمند یا ټولو ګڼمیشتو او پراخو ولسوالیو ده او شاوخوا درې لکه اوسیدونکي لري، په وروستیو شاوخوا نهو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې وه. اوس تازه افغان پوځیانو دغه ولسوالۍ نیولې ده. د هلمند والي ښاغلی حیات الله حیات په لاین کې دی. حیات صاحب، ستړي مشئ، مننه چې زموږ پروګرام ته مو راغلی. د هلمند عمومي وضعیت څنګه دی؟ په څومره سیمو افغان حکومت هلته حاکمه دی؟
سلامونه تاسو سره تحقیقي همکارانو او خپلو درنو هیوادوالو ته. په دې کې شک نشته چې تقریبا نهه میاشتې مخکې دښمن پلان لاره د سیمه ییزو استخباراتو په واسطه او هغه فشار چې په دو باندې د نړیوالو لخوا نه و چې دو باید د تروریستانو کمپونه بند کړي او بالخصوص د پاکستان نه دو ته ځواب وویل شي. دو هود ونیو چې تر څو په افغانستان کې څو ولایتونو ته د هلمند په شمول سقوط ورکړي. نو هماغه اوس نهه میاشتې مخکې دښمن د سیمې د استخباراتو او فایدانو په ملاتړ باندې په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړل او یو څه پیشروي وکړله چې په هغې کې د خانشین او ناوې ولسوالۍ سقوط وکړ. سږ کال په ژمي کې موږ پوره امادګي ونیوله تر څو پورې وکولای شو دښمن ته رحمتونکی ځواب ورکړو. هماغه و چې په روژه کې د موږ عملیات پیل شو. په لومړي ځل کې موږ مارګې ته اکمالات وکړل شپږ میاشتو دپاره. هلته مو یو څه امنیتي ساحه پراخه کړله. نادلي ولسوالۍ ته مو د ځمکې لاره خلاصه کړله او دښمن مو د لشکرګاه د څنډو نه یو څه پوشاک. په درېیم قدم کې موږ په ګرمسیر، کنګین او ناوه کې خپل عملیات پیل کړل چې په دې درې واړه ولسوالیو کې مو زیات پرمختګونه وکړو. په نتیجه کې څو ورځې مخکې د ناوې ولسوالۍ موږ د دغه دښمن د وجود نه پاکه کړله. اولته مو د خلکو لپاره د آرام ژوند زمینه مساعده کړله. موږ هغه پلانونه چې لرو د لښکرګاه د شاوخوا نه مو شروع کړې ده او انشاءالله ورو ورو به دغه امنیتي ساحې پراخه. ولې په دې کې شک نشته چې د خاورې دښمنان هم د موږ په مقابل کې پلانونه لري. چې یوه بېلګه یې د ګرشک ولسوالۍ باندې د دو پرونۍ حمله وه. دو غواړي چې د ناوې کې چې دو ماته خوړلې د هغې په مقابل کې موږ ته تلفات واړئ. چې دغه حمله هم د دوی د ناکامۍ سره مخامخ شوه. هغه وروستي معلومات چې موږ لرو چې دا هم کره نه دي او د دو تعداد کېدی شي نور هم اضافه شي. د اویاو نه زیات وژل شوي دي او د یو سلو شلو نه زیات دو زخمیان دي. دو پرون په څلور موټر بمونو باندې چې یو یې غټه ډاینا موټر و او درې هموې زرهي ټانګونه وو د هغې په واسطه یې په مختلفو سیمو کې انتحاري حملې وکړې. په هغې پسې جګړه پیل کړله. زموږ ځینې پوستې ویجاړې شوې وې چې لله الحمد په پرونۍ او نننۍ عملیاتو کې کاملا هغه سیمې چې پرون دښمن په ګرش کې پرې حمله کړې وه هغه متصفیه کړلې او حتی موږ د پیشروۍ په حالت کې نور وړاندې هم پسې ځو.
والي صاحب، کور ودان ژوندي اوسئ، له دې چې د وروستیو نظامي تحرکاتو په اړه باندې مو معلومات راکړل. یو څه چې ویل کېږي په هلمند کې تر ډېره پورې عامو خلکو ته زیانونه زیات اوړي په جګړه کې، په دغې پیل شوې جګړه کې، او له څو کلونو راهیسې دوی زیان ویني.
دوی چې لخرګاه ته راځي لخپل سیمو بې ځای کیږي، تاسو یې لنګدی ګوري په څه وضعیت کې دي، او آیا چې تاسو کله ورځي د دوی سیمو ته عام خلکو وضعیت څنګه ده؟
واکان چې د هلمند د خلکو وضعیت ډیر خراب ده، هغه خلک چې د دې جنگونو را بې ځای شوي دي، په مرکز کې هم هغه لازمې مرستې چې باید دو سره وشي متاسفانه په کافي اندازه نه دي شوي. موږ د افغانستان د مرکزي حکومت او همدارنګه د موسساتو سره په جریان کې یو تر څو لومړی د هغه بې ځایه شو سره چې دلته دي کافي مرستې وشي، او په دوهم قدم کې هغه سیمې چې آزادېږي او د موږ دا معزز دوستان بیرته هلته خپلو کورو ته ځي هلته ورسره مرستې وشي. د بل پلوه مخالفین متاسفانه د دوه ډېرو غیر انساني غیر بشري او غیر اسلامي اعمالو نه چې کار اخلي د جنګ په وخت کې، یو دا چې د ملکي خلکو د کورونو نه د مرچل په شکل باندې د امنیتي قوتونو په مقابل کې استفاده کوي، او حتی په ځینو وختونو کې ملکي خلک دروګان نیسي تر څو دو د منګ د هوایي ځواک تر حمله لاندې رانشي. همدارنګه په زرهاو ماینونه دو هر هغه سیمه کې چې 15 دقیقې هتانه نه وځي په سلګونو ماینونه ځای په ځای کوي. یوه لویه غمیزه او ستونزه چې په هلمند کې راغلم دا ده که تاسو د هلمند روغتون ته لاړ شئ یا ایمرجنسی روغتون ته، دلته ده په اوسط ډول روزانه د 15 نه تر 10 کسانو د ماین په واسطه چې ملکي خلک له منځه ځي هغه دې روغتون ته راوړي چې د دې ټولو لاس به وي او د دغه دښمن ګریوان به وي. دا که په دې دنیا کې موږ وتوانېدو یا په آخرت کې د دو سره به د دې حساب کېږي، ځکه چې د ماینونه اکثره قربانیان ملکي کسان دي. موږ د خپلو قوانینو او نړیوالو نورمونو کې هغې ته موږ وفادار یو، کاملا او بشپړ احترام کوو. که زه مثال درکړم د مارزي عملیات د نادلي او دا وروستی د ناوي عملیات، په دې ټولو عملیاتو کې د حکومت د خوانه یو ملکي وګړي ته تر اوسه پورې زیان نه ده رسېدلی، نه زخمي شوی او نه د موږ د خوانه خدای نه خاصه په شهادت رسېدلی ده. دا هغه ژمنې دي چې موږ د ولس په مقابل کې لرو، او موږ نه غواړو چې د موږ ولس د زیانمن شي. هماغه ده چې یو د دغې علتونو نه همدا چې د موږ عملیات یو څه کند او سست مخ په وړاندې دي. علت یې دا ده چې موږ د ټولو نړیوالو نورمونو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو، نه غواړو چې خدای نخواسته یا د موږ د ملکي خلکو کورونه وران شي او یا دو ته ضرر ورسېږي.
مننه والي صاحب. کور ودان موږ باید اوریدونکو نظریاتو ته هم په تمه ووسو. تر دې مخکې ځینو دوستانو زموږ په فیسبوک لایو ویډیو باندې خپل نظریات پریښي وو. سردار والي سائل له هلمند لیکلي وو په ناوې کې، البته دوی د ناوې په اړه باندې معلومات غوښتي وو چې په هزاره اس پسرآباد او بسلان سیمو کې دوی په خبره باندې وضعیت ښه نه دی. همدارس کشمیر خان کونړی لیکلي چې زه په خپله په ګرش کې یم او دلته اوس جنگ روان دی، یعنی د ګرش ورسته وضعیت د دوی لپاره، یعنی په ټولیزه توګه باندې عام خلک څومره تشویش لري واقعا او له دغو جګړو نه چې حالت روان دي هر ورځ دوی په سیمه کې.
په دې کې شک نشته چې د جګړو اکثره ځانمن د موږ عام وګړي دي، یا دوی ته د سارو مال ځان رسیږي، یا به د دوی فصلونه له منځه ځي، یا به خدای نه خواسته کورونو ته ځان رسیږي. په دې کې شک نشته چې په ناوه کې ځینې لرې پرتو سیمو کې اوس هم د موږ تصویري عملیات جریان لري، او موږ هغه لیدنه چې د ناوې نه مو پرون وکړله موږ ټولو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د دو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دو د بچیانو په شکل د دو د عزت او د احترام لپاره راغلي دي، او هېڅکله به خدای نه خواسته داسې څه ونه کړي چې د دو په ضرر وي. خو که خدای نه خواسته چېرته د چانه اشتباه کېدله، موږ باید جریان کې واچوي. نو په دې اساس باندې دغه اوس 11 بجې دغه کوم پیغامونه تاسو ته پریښودل شي کېدای شي مخکینی به وي، خو 11 بجې نن د سهار د ګرش ساحې مکمل د دښمن نه پاک شولې، او حتی د موږ قوتونه د دښمن په ساحه کې یو څه پیشروي کړی ده تر څو وکولای شو هغه پخواني کمربندونه چې دو پرې حمله کړې وه هغه دلته استحکام کړو. د موږ استحکامي ټیم هم لاړ ده، د موږ د تجهیزاتو او د هغه ټیم هم لاړ ده تر څو هلته هغه پوستې او هغه ویجاړې شوي هغه له سره بېرته ورغی. نو په دې کې شک نشته په ټوله کې ډېر زیان عامو وګړو ته رسېږي، او دغه بدبختي په موږ باندې تپل شوې ده. موږ مجبور یو چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه که هر څوک د دې حکومت په مقابل کې کوي هغه غیر قانوني ده، هیڅ اسلامي صبغه نه لري، بلکې د موږ دغه افغانی ورونه کړي او یا که خارجیان څوک دي په دې جګړو کې دا د نورو د موخو قرباني شوي دي، د سیمې د استخباراتو د مافیایي کړیو او همدارنګه د مواد مخدر د کړیو قرباني دي او د خپل خاورې او ولس په مقابل کې دوی جنګیږي. نو هیله مې ده چې دوی لږ د خپل فکر نه کار واخلي او د ځان سره کښېني او د خپل ولس په مقابل کې له دغې جګړې نه لاس واخلي.
مننه کوم ولی صاحب. کور ودان دوستان په ټلیفون باندې هم موږ ته زنګ راوي، له هلمند یو دوست دی زموږ په ټلیفون باندې، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا نظر راته ووایئ که پوښتنه لرئ د هلمند له محترم ولی ښاغلي حیات څخه.
السلام علیکم. سلام ان سلام ان کی لپاره تاسو د هلمند ولی صاحب محترم ته لږه لپاره وړاندې کوم. سائل سنامه له مرکز د شرګانو د بولان د سیمه د ټلیفون لیکه تر غلې یم.
بله ګران رور، کولای شي بله خپل نظر راته وي د هلمند پاړه باندې څه پښتنه لري له والي صاحب نه؟ والي صاحب تاسو غاوري يم. داوس
مننه د والي صاحب څخه ډېر مننه چې تاسو بلنه ومنله. زه خپله یو سرتېری یم چې د بولان د لومړي خط څخه مې زنګ درته ولې دي خبرې در سره کوم. د والي صاحب محترم په اجازه چې هغه خلک چې اوس موږ سره جنګیږي، هغه خلک چې دوی موږ سره په اول خط کې جنګیږي، او خپل مرام د لاس ورکړی دی، مس خپل ملوړ مرام په لوړ طاقت باندې د خپل ولس غوښتنې منو، د خپل ولس لپاره د بدن هر څه کې وینم چې مو په بدن کې وي، د خپل دې مظلوم ولس لپاره د دې درقدره هلمندوالو لپاره مس خپل وینم چې یو د خر او د مال په بدل باندې مس د هلمند ولایت هر وګړي کغه پښتون کې تاجک کې هزاروي مس یې ساتنه کوو، مس په بدن کې چې یو څه کې ویني د افغان امنیت ځواکونو مس د خپل یوادوالو د خپل ګران هلمندوالو یوازې نه هلمند چې د افغانستان د هر ولایت موږ یې په کلکه دفاع کوو او موږ په کلکه د هغه خلکو سره جنګیږو چې هغه د دې خاورې دښمن وي او د دې خاورې ته خیانت کوي. د والي صاحب محترمه سبب په افغانستان کې یو پوښتنه وکړمه، خپله یو امنیتي سرتېر یم چې هغه طالبان چې یا هغه ځواکونه چې د جګړې په اولنۍ کرښه کې دي، هغه افغان امنیتي ځواکونه، آیا دا غو په دغه باندې دي څه نظر لري چې هغه ته نور کومک هغه د ګریس ولسوالۍ هغه دغو ته نور کومک رسېدلی دي او که نه دي؟ هغه خلک چې د جګړې په ډګر کې یا ټپیان پاتې شوي یا سیمې زخمیان پاتې شوي.
مننه ځوندی اوسې. د هلمند له مرکز لخرګانه یو افغان سرتیری موږ ته زنګ راوهلې او خپل نظریات یې وویل. همدارز د هلمند له والي ښاغلي حیات څخه وپوښتل په ګرش کې، البته د ځینو خلکو سره د مرستو په خاطر باندې. والي صاحب ستاسو څه نظر دی دغه سرتیری په اړه چې لخرګا یې موږ ته زنګ راوهلی؟
اول خو دې سرتیری ته خپل ډېر سلامونه وړاندې کوم. واقعا همدا سرتیری دي چې د دوی د وینې د برکت نه، د دوی د قربانۍ د برکت نه نن په هلمند کې د لسرګا او په هغه سیمو کې د دولت په لاس کې د نسبي امنیت ده. د دوی پوښتنه دا وه چې آیا په ګرش کې چې کومې ستونزې پکې شوې وې، لومړۍ کرښو ته دوی کومک رسولی که نه رسولی؟ موږ کله پرون چې دښمن شپږ بجې د سهار حمله وکړله، د هغه وخت نه وایي ځواک د موږ په دې کې داخل شو. هغه معلومات چې موږ لرو تر اوسه د اویاو نه زیات مخالفین یې وژلي دي، مخالفین مکمل شکست خوړلی ده. بیرته هغه سیمې چې ضرر لیدلی و، د موږ پوستې چې ویجاړه شوې وې، هغه بیرته نیول شوي دي او دا اوس د هغو د بیرته جوړولو په کار باندې بوخت یو. او په دښمن کې د موږ او تاسو زړور سرتېري اوس هم د هغو په سیمه کې روان دي تر څو یې کاملا د هغې ځای نه ورک کړي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې زه د والی په صفات او د موږ نظامي شورا او ټوله اداره په هلمند کې د موږ د سربازانو په ځانګړي ډول هغه سربازان او امنیتي قوتونه چې هغه په لومړۍ کرښو کې دي، د هغو دپاره د هر نوه سهولت او تجهیزات او اکمالاتو دنده په غاړه لرو او انشاءالله چې په خپل وخت به ورته رسو. د دونه مننه کوو. زه ځانګړې مننه د دې لومړۍ کرښې د سرتېرو نه دا کوم چې اکثره د مطبوعاتو سره غږېږي چې موږ اماده یو چې په دښمن باندې حمله وکړو، خو موږ ته تر اوسه امر نه ده شوی. نو دغه احساس د دوی د قدر وړ ده. زه دوی ته ډاډ ورکړم چې موږ د ټاکل شوي پلان مطابق په هلمند کې عملیات پیل کړي دي او هغه ورځې به لرې نه وي چې موږ دا سرتېري په هر
ځای په همدې ارتباط باندې یو پوښتنه زموږ په پښتو فیسبوک باندې، البته ما دلته لایو فیسبوک ویډیو پیل کړې ده. منګل وفا زموږ یو دوست لیکلی دي چې ولې د هلمند ولسوالۍ نیول ډېر وخت نیسي. دا وایي چې له تاسو سره خو بهرني پوځیان هم مرسته کوي په هوایي برخه کې، نو ولې د یوې ولسوالۍ تصفیه ډیر وخت نیسی. یوی اوریدون کې یا د فیسبوک مینوالی کټ لورنس لیکلی چې په مارجا کې البته دوی په انګلیسي پښتنه کړي چې په مارجا کې اوس هم جنگ روان دی که څنګه دا دوی پښتنه و. ځینې نور دوستان هم پښتنه کوي. یو بل چا لیکلی دی چې تاسو ولی البته دا دوی شخصي پښتنه ده چې ولی مو هلمند ته ولی لاړ او وردګ ولایت نه. البته دا کېدای شي بلې دا دوست د وردګ ولایت دی ویلی دی چې ولی له وردګ نه هلمند ته لاړی. دا دوی خپله پښتنه ده. کولای شي خپل نظر ووایي ور باندې.
مانانه لومړی دا چې ولې موږ په ځان سره ولسوالۍ نیسو یا د ولسوالۍ نیول زیات وخت نیسي. ما مخکې اشاره وکړله متاسفانه موږ داسې یو دښمن سره مخامخ یو چې د هغه کله چې هغه جګړه کوي د هغه هدف یوازې تخریب او له منځه وړل دي. دا که د پل وي د پلچک وي د سرک وي د امنیتي قوتونه وي او که د افغانستان د عام وګړي وي په هغو یوه ناورین اورانی رامنځته کوي او خپل هدف ته ځان رسوي. په داسې حال کې د موږ قوتونه د موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هرې ولسوالۍ کې یا د هرې سیمې د بېرته نیولو دپاره اقدام کوي یا عملیات سرته رسوي موږ د ټولو قوانینو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو. چې د موږ په مقابل کې دوه لوی موانع دي. یو دا چې دښمن د ملکي خلکو د کورونو نه په موږ باندې ډزې کوي نو تر څو چې موږ مطمئن نه شو چې هغې کور کې یوازې دښمن ده هلته کوچنی مېرمنې یا نور ملکي کسان نه شه تر هغې وخته په هغه کور باندې موږ ډز نه کوو. د دې تر څنګ دښمن په زرګونو ماینونه نه یوازې داسې د وسایطو ضد ماینونه د ټانګونو ضد ماینونه بلکې د انسانانو ضد ماینونه یا د پرسنل ماینونه هم ځای په ځای کوي چې د هغو پاکول متاسفانه ډېر یو دروند کار ده. موږ داسې سرتېري لرو چې هغو دغه وروستي د ناوې په عملیاتو کښې یو سرتېري مثلا پنځه اویا ماینونه کشف کړي دي او له منځه یې وړلي. نو د تخریب کول او د بېرته جوړولو کول د دې تر منځ ډېر تفاوت وي. ولې زه دغه دوست ته اطمینان ورکوم چې موږ په کوم شکل سره ځو دا هم شرعي لاره ده او هم د نړیوالو قوانینو په نظر کښې نیولي دي. که موږ غواړو چې یوازې دښمن د سیمې نه وباسو یا یووژنو نو ډېر زر کولای شو. ولې موږ د خپل پل د ورانولو غم خورو موږ د خلکو د کورونو د ورانولو غم خورو چې هغه باید وران نه شي او موږ د ملکي خلکو د تلفاتو مخه نیسو. د مارګې په اړوند باندې چې ورور پوښتنه کړې چې هلته جنګ سیان نشته ده کله کله د دښمن د خوان هلته هغه کېږي حملې کېږي ولې هغه قوتونه چې لله الحمد هلته موږ په مارګه کښې لرو هغه د دې توان لري. هغو ته امر شوی ده ورو ورو هغو هم د خپلو سیمو نه تشکیوي عملیات پیل کړي دي او ورو ورو انکشافي ساحې ته ادامه ورکوي. د وردګو نه کوم ورور چې پوښتنه کړې وه چې زه ولې د وردګو نه هلمند ته راغلمه واقعا چې په وردګو کښې ما اته میاشت تېرې کړې وې ډېرې شپې ورځې وې او د ولسونو سره مې یو ډېره خراب ته قایمه کړې وه. ولسمشر په غوښتنه باندې وې وغوښتمه او راته وویلې چې د میدان وردګو نه اوس په کار ده چې تاسې لاړ شئ هلمند ته. په هلمند کښې نظامي برخه قوي ده ولې ملکي روابطو سره د خلکو سره روابط ډېر ضعیف او د حکومتدارۍ برخه ضعیفه ده. هماغه و چې د ولسمشر په سپارښتنه او د هغه په غوښتنه باندې زه د وردګو نه هلمند ته را ولېږلم او د دې ځای نه مې چار چېرې لېږي موږ د افغانستان معمول یو پار ځای کښې چې زمونږ امیرین لازم وګڼي هلته زه او خدمت ته خلک.
مننه والي صاحب. کور ودان بیا هم یو دوست لرو په ټلیفون باندې وروسته له هغه به بیا د ځینو نورو دوستانو کمنټونه هم په فیسبوک باندې تاسو ته وایم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او پوښتنه که د هلمند له والي لرئ او د هلمند په اړه باندې کوم نظر لرئ مهرباني په لنډه توګه باندې. بله فکر کوم د دوست غږ سم نه دی نو هیله کوو چې د دوی ټلیفون که سم شي ښه ده او که نه بیا به بل اوریدونکی را واخلو. خو اوس به د فیسبوک په پاڼې باندې کومو دوستانو چې موږ ته کمنټونه کړي دي. شاولی زیارمل لیکلی و له هلمند چې دا یو آزاد خبریال دی له والي صاحب پوښتنه کړې وه چې هغه سیمې چې وسلوال پوځیان یعنې افغان وسلوال پوځیان نیسي له طالبانو نه د ده په خبره ډېر تلفات افغان پوځیانو ته اوړي خو دی وایي چې له کم وخت وروسته بېرته دغه سیمې طالبان نیسي څه علت یې دی. بله پوښتنه بلال ځازي لیکلې وه چې په هلمند کې ولې جګړه دومره دوامداره ده کومه نوې تګلاره لرئ که څنګه. والي صاحب د اوریدونکو ټلیفون خو سم کار ونه کوي خو په فیسبوک باندې ښه دي کمنټونه راځي. دغه دوه کمنټونه هم ما په آخر کې وویل که لطف وکړئ لنډ نظر د دوی په اړه باندې وایي. یو دا چې طالبان ولې سیمې بېرته له تاسو نیسي او دوم دا چې آیا نوې تګلاره شته که څنګه که په همغې زړې تګلارې چې له څو کلونو راهیسې روان یاستئ مخته ځئ.
مانن اول سوالی جرمال سپ چه پختنه چه چه افغان زواکونه دیر تلافات بینی چه چه دیر سر همغاگه نیمه کزو دی ناوی مثال ور کمه دی کول ناوی دی منول دی پار من یو شهید لرو و او سطحی زخمیان لرو او حال داتی دا من تعرض سره و دی ناوی اول سوالی من خط حکلله نو من اول دی خپل سرتیرو دی ساتن لپار مسلیت پا غاللو و کدی سرتیری جون دی پار من کارونه کو نصر خم باوکرول سیسین ازادی کو بل دا چې د جګړې لپاره نوی تکتیک لرو کې نه لرو که احیانا موږ غواړو چې هغه ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کښې دي تنه وینیسو او بیا د ساتلو غمې را سره نه وي نو دغه اوس په هلمند کښې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې مورال لري چې د ټول هلمند ولسوالۍ کښې جګړه پیل کړي او ولسوالۍ ونیسي ولې موږ چې په تدبیر او په ښه شکل سره روان یو ورو روان یو هغې علت هم دا ده چې موږ د یو ولسوالۍ د نیولو تر څنګ لومړی د هغې د ساتلو تدابیر سنجوو زه د هلمند ولسونو ته ډاډ ورکوم چې موږ د ناوی ولسوالۍ فتحه کړله او انشاءالله دا ولسوالۍ کښې به نور د دښمن د پښې کښېښودلو دپاره ځای نه وي صحیح ده دښمن به را شي یو حمله به وکړي یو بل ځای کښې ولې نور د دې ولسوالۍ سقوط د خدای په کومک سره انشاءالله هېڅکله به د دښمن لاس ته ونه لوي او نه به سقوط وکړي نو موږ غیر د دې نه د عملیات سنجو اوس موږ ته مهمه دا ده د سیمو ساتل ولسونه هم د موږ نه همدا غواړي چې تاسې حرکت کوئ نو داسې حرکت وکړئ چې بیا موږ بېرته دښمن ته پرې نه ږدئ او دا د ولس ډېره قوي سپارښتنه ده او دا موږ په نظر کښې نیولې ده هر هغه سیمه چې موږ تصفیه کوو او یا یې تصفیروو انشاءالله هغه به په کامل ډول سره د خدای په کومک باندې نور د موږ او د ولسونو سره وي دې کښې د ولسونو ملاتړ ډېر قوي ده او زه په ځای بولم چې د ناوې د ولسونو نه نړۍ مننه وکړم د زړه له کومې کېدو موږ سره د ناوې په خلاص
کور ودان بله مننه والي صاحب بله پوښتنه هغه د تګلارې مسله وه کولی شي وروسته هغه بیا یاداشت کوي په آخر کښې نظریات لري خو اوس به یو اورېدونکی چې له ډېر وخته په ټلیفون کښې پاتې دی د هغه نظر به واخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلي او که پوښتنه لرئ د هلمند له محترم والي ښاغلي حیات څخه
السلام علیکم حیات صاحب سلامونه وړاندې کوم تاسو سلامونه وړاندې کوم
مننه مهرباني وکړئ کور ودان
ما نظر دا دی د والي صاحب محترم ته که چېرې موږ ته یې په سوله تمرکز وکړو او سوله وشي دا به د ټول افغانستان په خیر وي هم به د طالب په خیر وي هم به د عسکر په خیر وي اول خو زه ستاسو د راډیو د لارې څخه په ټولو طالبانو وروڼو باندې زه کوم تاسو له حکومت سره د سولې خبرې شروع کړي د سولې په خبرو کښې و تاسو ته کوم تاوان دی که چېرې سوله وسوه خو ټیک خبره ده که نه وسوه تاسو له جګړې چا ګرځولې خوا د جګړه کوئ جګړه کوئ د حکومت ته هم زما دا غوښتنه ده د والي صاحب محترم ته هم دا غوښتنه ده چې په حکومت هم فشار اوړي باید چې سولې ته اماده شي دا وګوره په ویلمن کښې په کمزوس کښې هر ځای په افغانستان کښې افغان وژنه روانه ده هر ځای افغانان وژل کېږي نو زما دغه یو درخواست دی چې تاسو باید د سولې خبرې وکړئ د طالبانو ته مې بیا غوښتنه ده بیا غوښتنه ده د خدای په لاس تاسو صرف یو وخت سولې ته حاضر کړي
مننه کور ودان ژوندي اوسئ
د سولې خبره ناروا یې مهرباني وکړه که چېرې د سولې خبره ناروا یې خو ښه تاسو وایئ نو باید چې د سولې و خبرو ته حاضر شي د حکومت ته مین بیا دا غوښتنه ده چې تاسو چې د سولې و خبرو ته حاضر شي
ژوندي اوسئ کور ودان ګلالۍ نظر مو دی کور ودان ژوندي اوسئ مننه والي صاحب بل اورېدونکی هم را اخلو د دوی پوښتنه البته نظر د سولې په اړه باندې و بل اورېدونکی هم را اخلو بیا کولی شي د دواړو په اړه باندې خپل ځواب ووایئ مهرباني وکړئ ګران اورېدونکیه خپل نوم واخلي او بیا مو نظر راته ووایئ
السلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا د هلمند د والي صاحب نه کوم پوښتنه لرئ
ضیاءالحق د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کښې یم ګران والي صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او تخنیکانو کارانو ته سلامونه وایم
مننه کور ودان ژوندي اوسئ مهرباني وکړئ له والي صاحب نه څه پوښتنه لرئ د هلمند په اړه باندې څه نظر لرئ په لنډه توګه باندې لطفا
والي صاحب ته مې دا دغه ده پوښتنه ده چایې موږ ولې د هغه سولې ته مخه نه کوو اوس هم په ناوې ولسوالۍ کښې خو اوس هم عملیات شروع دي اوس کوم جنګ شروع دي جنګ خروس خو نه وي درېدلې دا اوس تقریبا یو ګړۍ در مخه زما نه ته انډیوال دی ټلیفون سره وکړي هغو اوس هم جنګ جریان لري عملیات شروع دي جنګ در اوسه پورې نه دي درېدلې نه دي در اوسه پورې
کور ودان ژوندۍ وسه. والی صاحب خغلی حیات دعا اوریدونکو په ټلیفون باندې مونږ ته زنګ را وهلې او لومړی هم د سولې په اړه باندې خبرې وکړې. له طالبانو وغوښتل چې سولې ته د غاړه کېږدي. په افغان حکومت هم ټینګار وکړ چې د سولې په اړه باندې د خپل پروګرامونه پراخ کړي. همدارز یو بل اوریدونکو له کندهار لیکلی و چې د جګړې پر ځای خاله چې ویلې البته مونږ ته زنګ را وه خغلی زولاق چې تاسو هم غږ واورید چې د سولې پروګرام ولې مخته نه وړي. څه نظر لري په هلمند کې د سولې شورا کار کوي؟ څومره پرمختګونه کړی دي؟ څومره مخالفي دلیل جنگ را پاتې کړی دي اوس وخت؟
مننه دا غوړ چې د سولې پاړون باندې خبره وکړه. یعنی واقعا سولې د خدای حکم ده، سولې د قران حکم ده، او آیات شریفه چې وصل حقایق تاسو وایي سولې وکړي او دا خیر ده. او دا سولې یوازې نه ده ویلي تاسو مسلمانانو ترمنځ وکړي، حتی د کفارو سره سولې کول د اسلام له نظره خیر ده. نو منګه څومره چې په دولت پورې ارتباط لري، د روزی میاشتې پر رسېدلو سره رئیس جمهور د افغانستان په کچه او ما د هلمند په کچه او زه ډاډه یم چې نورو والیانو په طالبانو باندې مغږ وکړي چې راشي دا د روزې میاشت د سولې په نوم باندې ونوموي، او دا میاشت د افغانستان د خلکو د عنعنوي کلتور د خبرو اترو او د جرګې په نوم ونوموي. راځئ چې خبرو اترو ته کینو او په دې میاشت کې جنګ بند کړو. ولې متاسفانه طالبانو برعکس د روزې په میاشت کې داسې خونړي بریدونه وکړل چې تاسو د کابل نه ولیدل، کابل پکتیا دلته چې کوم ځان مرګ یې وشو، د سلو شاوخوا کسان په هرات او په نورو ځایو کې. نو موږ مجبور شو چې اقلم د خلکو د دفاع دپاره دلته ټوپک ته لاس کړو. په ژوند کې موږ نه غوښتو چې هغه غږ مو د سولې کړی ده چې موږ یې درته هغه کړو. موږ سولې ته ژمن یو او موږ په دې عقیده لرو چې په زور باندې کلي نه کېږي، په جنګ باندې وطن نه جوړېږي. او هر څومره خلک چې مړي چې افسوس دا ده چې دا ټول اکثریت افغانان مړي کېږي، اخر به موږ خبرو اترو ته کینو. نو ولې د دغه بېګناه افغانانو وژلو نه موږ سو استفاده کړو؟ راشي نن خبرو اترو ته کینو. زه دغه ورور ته چې د سولې په اړوندې خبرې وکړلې، ده ته په رئیس جمهور د هلمند د نماینده په استازیتوب د ما د خوانته وکیل وروره څه د تا خبره ته د طالبان هوکړه وکړي، د موږ د خوانه ته وکیلې، د موږ د خوانه اوربانده ده او سولم ده، او دا اسلامي حکم ده. ولې متاسفانه په دلته جان چې ده دا یوازې د طالب نه ده، طالب پسې نور سیمې استخبارات ولاړ دي، پاکستان ولاړ ده. دلته د هلمند د اوبو جنگ ده، دلته د هلمند د مواد مخدر جنگ ده. دغه جنگ هیڅ نه وه اسلامي صدقه نه لري. تاسو باور وکړئ چې ما ته دلته یتیم او کونډه هم د سرباز ما ته راځي د مانه کومک غواړي، او هم د طالب یتیم و کونډه ما ته راځي مانه کومک غواړي. نو زه په داسې یو حالت کې قرار لرم. نو الله دې په موږ او تاسو رحم وکړي. او هغه کسان چې هغه سولې ته ژمن نه دي، هغه الهي حکمونو ته ژمن نه دي، خدای دې هغو ته هدایت وکړي تر څو دغه حکم ومني. ضیاءالحق ورور د خاندار نه چې پوښتنه وکړله د پناوه کې اوس هم جنگ روان ده، په دې کې شک نشته چې هلته ځینې سیمو کې جنگ روان ده. خو موږ نه ولسونه غواړي چې موږ د هغو سیمې باید ازادي کړو. کله چې ناوه طالبانو ونیوله، د ناوې نه ډېری خلک لشکرګاه ته را بې ځایه شوه. تاسو باور وکړئ چې د هغه باعزته خلکو چې دلته لشکرګاه ته راغلي وو، د هغو ټولې ځمکې طالبانو ونیولې، نورو خلکو کوټه ورکړه، او د دو ګناه یوازې دا وه چې تاسو ولې لشکرګاه ته لاړ یئ. نو موږ د دغې ولس د بېرته ستنېدو دپاره چې خپلو سیمو ته لاړ شي، موږ مجبور د هغو ساحه ازاده کړو. ولې که دغه ساحه په سوله سره ازاده شي، بدون د مرګ او ژوبې نه ازاده شي، موږ د دې طرفدار یو او دې ته همیشه موږ حاضر یو.
ښه والی صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسې؟ دلته ځینې پوښتنې ما هم راټولې کړي دي، کېدای شي اورېدونکي ورته ډېر متوجه نه وي، ځکه چې ډېری په جنګ باندې دوی په وروستیو امنیتي وضعیتونو حالتونو باندې دوی فوکس زیات دی. خو ځینې خبرې نورې هم شته. لومړی دا چې جګړې څومره ستاسو د پراختیایي کارونو مخه نیولې ده؟ په هلمند کې خو چې یو پراخ ولایت دی، طبعا نفوذ هم زیات دی، د ډیرو پرمختیایي کارونو اړتیا شته. څومره کارونه مو کړي دي سره له دې چې جګړه هم شته او ستاسو د کارونو مخه به نیولې وي؟
په دې کې شک نشته ده چې امنیت د پرمختګ او د پروژو د سرته رسولو لپاره لومړنی شرط ده. او واقعا چې د هلمند نه امنیو هغه پروژې چې باید په هلمند کې تطبیق شي، هغه کارونه چې د ولس د سوکالۍ او ثبات لپاره باید وشي، په پراخ لاس سره موږ نشو کولی. زمونږ تمرکز اوس یوازې په هغه سیمو باندې ده چې هلته امنیت ده، هلته باید پروژې پلي شي. ولې دا په دې معنا نه ده چې موږ اوس هم لاس تر زنې ناست یو هېڅ کار مو نه ده کړی. موږ تقریبا دغه اوس د څلور نوي میلیونو ډالرو په ارزښت باندې مختلفې پروژې په هلمند کې تر لاس لاندې لرو، او یا د قرارداد ورکولو په حالت کې دي. دا هم د برېښنا په برخه کې دي، دا د معارف په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي، د هلمند د پوهنتون جوړول دي، د زراعت برخه ده، د کلیو پراختیا او داسې نور مسایل دي، او همدارنګه ځینې ضروري فابریکې چې باید د هلمند دپاره تر څو د کوکنارو دپاره ښه بدیل د خانانو ته موږ ولرو هغه تر لاس لاندې دي، چې هغه هم خصوصي سکتور پکې سرمایه گذاري کړی او هم دولتي، چې هغه مثلا د پنبې نه د غوړیو تولید ده، یوه خو موږ پخوانۍ فابریکه لرو متاسفانه چې هغه اوس په ښه حالت کې نه ده، او هغې باندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د آزاد مارکیټ سره د هغې هغه را برابر کړو. ولې دې تر څنګ په شخصي برخه کې هم د غوړیو جوړولو په یو فابریکه باندې کار کېږي چې د پنبه دانې نه چې ډېر ښه غوړي د صحت دپاره هغې باندې کار کېږي، همدارنګه مالوچ یا پنبه په صحیح ډول سره استعمالول چې مثلا د پیچکاریو دپاره او د نورو دپاره به په صحیح او سبابت برخه کې د دې نه کار اخیستل کېږي، د هغې دپاره په یو فابریکه باندې کار روان ده، او په لسګونو نورو پروژې تاسو ته معلوم چې د بولان نه د څلورمې ناحیې او درېمې ناحیې نه تر ګریشت پورې د درې څلوېښت میلیون ډالرو په ارزښت یو سړک دا اوس تر کار لاندې ده، همدارنګه د نوزاد خواته یو سړک تر کار لاندې ده، او هغه ځینې نورې اساسي پروژې چې مثلا د کجکي د بند توسیعي پروګرام ده، د زمینداور ویاله چې تقریبا شپېته کاله مخکې پروګرام او ډیزاین وه، هغې باندې له خیره په شدت سره کار روان ده. ولې په ټوله کښې ویلی شم په دې کښې شک نشته چې ناامنۍ هلمند ولایت وروسته پاتې کړی ده، او موږ نه شو کولی چې په پراخه لاس سره دا ولایت چې د ټول افغانستان د سرخان په نوم یادېږي چې ټول افغانستان ته ډوډۍ ورکولی شوه، متاسفانه اوس خپله خپلو وګړو ته ډوډۍ نه شي ورکولی، او دغه بدبختي ټوله اصلا د ناامنۍ نه راغلې ده. زه د هلمند ولسونکو یو بل زیری چې لرم هغه دا ده چې په افغانستان کښې تقریبا اته اقتصادي زونونه جوړېږي چې د هغې نه لومړنی زون بیا په هلمند کښې جوړېږي، او هغه د شوراب د میدان هوایي سره جوړېږي چې په دې کښې به انشاءالله ملي او نړیوال سر سوداګر پانګه اچونه کوي، دا به زیات په زراعتي مسایلو پورې مربوط وي، او انشاءالله د هلمند د ولسونو لپاره تنه د دوه نیم لکه شاوخوا ځوانان به دلته په کار باندې ګمارل کېږي، او انشاءالله دغه کار به د یو کال نه تر یو نیم کاله پورې صورت نیسي. که د خدای رحمت
بله کور ودان ژوندي اوسئ. یو څه بل په فیسبوک لایف کې البته زمونږ دوستانو پوښتنه کړې ده چې محمد یونس پښتون لیکلی دی چې د والی صاحب نه د دوی پوښتنه ده چې په ګرش کې مو ټولې ساحې نیولې دي، خو تر هغې مو دغلته حمله نه کوله چې طالبانو حمله وکړه او بیا وروسته خلک بې ځایه شول، یوه پوښتنه کولی شي دا پوښتنه هم ځان سره په ذهن کې ولري والی صاحب محترم. او بل اوریدونکی هم مونږ په لاین کې لرو، د هغوی پوښتنه به هم واخلو، بیا به وروسته لږې ستاسو نظر ته بیا راشو. بله سلام علیکم، ستړي مشه، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر راته وایئ. مننه، ژوندي اوسئ.
رته الله عمران خبره کوم، والي صاحب ته ټول ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلامه والي صاحب، زما دا پوښتنه ده چې موږ خو ولس خلک یو د بولان په علاقه کښې اوسېدلو، نو کله چې سار خوا وه سار راغله طالبان زموږ د کورونه د دې بغل نه ټکان پر کوله په حکومت باندې، مازدیګر چې کله طالبان بېرته پر شا وتندېدله حکومت رالی، حکومت چې ساحه ونیوله زموږ کورونه ټوله را ونړوله، زموږ ودانۍ یې ونړولې، زموږ کورونه چور شوله، د دې تاوان به موږ ته څوک را کوي؟ که د دې ولس سره داسې ظلمونه کېږي، والي صاحب یې خپله وګورې، علاقه دې خپله وګورې، خبریالان دې ورولې، دنیا دې ټوله وګورې، زموږ به پای به څه وي؟ د دې ولس پای به څه وي؟ صاحب طالب ته کام کوي زما د سرای د یوه کونجه سه، مازدیګر بېرته حکومت ته کام کوي، بېرته مسوله زه یم، ولس بېرته مسوله دی، ولس بېرته د پښو لاندې دی، د دې جواب به څوک وایي؟ او د دې دا ولس اخر څنګه به وخت تېر کړي؟ په دې ملک کښې به څه وکړي؟
مننه، ژوندي اوسئ. والي صاحب، د دغه دوست نظر ما هم واورېد، له بولان فکر کوم زنګ وهلی یا د بولان د سیمې نه بې ځایه شوی دی، ده خپل نظر وویل، کولی شي په دې اړه باندې هم خپل نظر راته ووایي. او مخکې د فیسبوک لایف اوریدونکي یونس پښتون هم دغه پوښتنه کړې وه، وروسته له هغه وایي چې خلک بې ځایه کېږي، بیا تاسو ورځئ په سیمو کې حمله کوئ، د ګرشک مثال یې ورکړی و.
بله، هو یونس پښتون ور پوښتنه کړې وه چې تاسې ولې مخکې په ګرش کښې خپله حمله ونه کړه چې دوی در باندې وکړه. د ګرش دغه لومړۍ کرښې تقریبا څلور کاله کېږي، پنځه کاله کېږي چې دا د موږ او د طالبانو تر منځ لومړۍ کرښې دي. د دې حملو په اړوند موږ اطلاع لرله، کاملا د موږ قوتونه د دې نه خبر وو. ولې متاسفانه دښمن دې دغه ځانمرګ او دغه د تاکتیک نه کار واخیست چې په دې ځایو کې چې دا پوستي دلته عامه لارې دي په دې باندې یار نه وه موټر ځي راځي نو دا سرتېرو ته ډېره لویه ستونزه چې دا اوس ځانمرګ ده او که دا عادي د خلکو موټر ده چې دغه یو ناورین هلته رامنځته کړو ولې الحمدلله د دښمن د حملې نه وروسته هغه ساحه بېرته مونږ ونیوله او دښمن ډېر زیات تلفات متحمل کړل د مونږ هغه پلان چې باید مونږ مخکې د دښمن د حملې نه حمله وکړو په دې کې شک نشته مونږ په مختلفو سیمو کې دا پلان مونږ روزانه هغه تهدیدات چې د هلمند په کچه دي هغه فلټروو هغه سیمو کې چې دښمن پلان لري یا مونږ پلان لرو هغه ټولو قوتونو ته اطلاع ورکوو او هغه عملا سرته رسوو ولې دا عام پته نه ده چې دښمن متاسفانه د ډېرو مختلفو تکتیکونو نه کار اخلي حتی په ځینو ځایو کې دو د زنانو د چادرۍ نه کار اخلي چې سر کړي وي نو مونږ د خپلو خویندو د احترام په خاطر تاسې وینئ څنګه وکولای شو چې یو څوک ودرو چې ته چادري پورته که چې ته نارینه یې او که ته ښځه یې نو متاسفانه دښمن د ډېرو خرابو تکتیکونو نه کار اخلي او دو په مختلفو ځایو کې عملي کوي ولې هغه پروګرامونه او پلانونه چې موږ د دښمن په مقابل کې لرو هغه کاملا یوازې په ناوې او په لښکرګاه پورې مربوط نه دي په دریش کې دي لکه مخکې چې ما وویل موږ په سنګین کې موږ په مارجه کې موږ په نادلي کې موږ په مختلفو ولسوالیو په ګرمسیر کې په سیاوي عملیات تېرو اونیو کې پیل کړي وو او اوس هم هغې ته غواړو ادامه ورکړو ولې دا سړی نه شي ردولی په ځینو وختو کې د دښمن دپاره هم پلانونه جوړېږي او د موږ د خنډ هغه کېږي د رفیع الله خان عمران ورور چې د پولان نه زنګ وهلی وو بلکل د دو ستونزه ما ته معلومه ده دو ما ته راغلي وو ما د دغې ستونزې د تثبیت دپاره یو سروې ټیم ټاکلی وو چې هغه ټولې هغه سیمې په بشران او په بولان او یا په د نادلي په لوی باغ سیمه کې چې له منځه لاړې دي کورونه وران شوي دي دا که دښمن هغې کې په موږ ډزې کړي او یا وروسته د دې نه چې زموږ امنیتي قوتونه لاړل دي په هغې کورو کې ماینونه پیدا کړي انفجار یې ورکړی له منځه لاړل دي او یا په ځینې سیمې کې بعضې دیوالونه چې د امنیتي قوتو دپاره لاره برابره شوي وران کړي دي او هغې نه تېر شوي د دغې ټولو سروې موږ کړې ده موږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې تر څو موږ سره مرسته وکړي دغه عزیزانو سره مرسته وکړو انشاءالله چې هغه مرسته راورسېدله د دې دوستانو سره به موږ مرسته کوو زموږ لویه هغه دا ده چې موږ د چا کور وران نه کړو بلکې که دښمن هلته وي هغه د هغې ځای نه په یو تکتیک سره وباسو د خپل ولس لپاره د آرام ژوند زمینه مفیده کړو نه دا چې موږ د دو کور وران کړو او یا یې د کور نه د مورچل په شکل باندې د دښمن په مقابل کې استفاده وکړو
مننه ژوندي اوسې والي صاحب په خپله هلمند کې دلته یو دوست لیکلی دی میرویس آشنا په فیسبوک لایو باندې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک چې څومره طالبان البته د دوی پښتنه ده کېدای شي ارقام ونه وسی خو که وی خبروي چې دوستانه توضیحات ورکړي چې څومره طالبان دا وای وای په هلمند کې موجود دي تاسو ارقام څه خي او څو سیمه او لسوالي عملا د دوی په لاس کې دي یعنی د هدف ته چې وای چې څومره طالبان به وي چې بل اخر دومره وخت جګړه کوي 15 کال شوخه هلمند نه امنده
هغه استخباراتي معلومات چې موږ لرو د 4000 تر 5000 شاوخوا طالبان په هلمند کې امین شوي ولې دغه تعداد زیاتېږي او کمېږي ځکه دو کله کله د کویتي او د دې سیمو نه یا نورو ولایاتو نه ځي راځي په هغه وخت کې چې دو د عملیاتو پروګرام لري یا د جنګونو دا تعداد زیاتېږي حتی 2000 ته رسېږي او کله کله چې دو عملیات نه لري یا تلفات زیاتېږي نو دا تعداد 4000-5000 ته راټیټېږي فعلاً اکثره هغه ولسوالۍ چې تقریبا 5 کاله مخکې د طالبانو لاسته لوېدلي هغه اوس هم ورسره دي لکه د موسیقله ولسوالي د نوزاد باغران په دا وروسته کې یو ولسوالي بل چې د 2 لاکھ ورغله هغه د خانشین ولسوالي ده او ناوخ الحمدلله موږ څو ورځې مخکې ترې ونیوله نو دغه درې 4-5 ولسوالۍ د 2 په لاس کې دي موږ هغه امنیتي پلانونه چې لرو د لښکرګاه د شاوخوا نه مو شروع کړې ده او ان شاء الله د ولسونو په مټ باندې به په دې وتوانی چې ان شاء الله ټول سیمو ته د امنیت لمن وغځو
مننه کوم والي صاحب یو بل دوست هم په ټلیفون باندې دی مهرباني وکړئ ګران اوریدونکو خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر او پوښتنه لاندې توګه باندې مطرح کړئ مهرباني مهرباني وکړئ توخی صاحب څه پوښتنه لري والي صاحب په لاین کې ده
نو محترم والي صاحب د خنډ پوښتنه ده د لښکرګاه او ناوې ترمن سړک مو په متواسه کې وایي چې دا لار منځ ته ده آیا دا لار بند وه او تاسو بیرته خلاص کړه که اوس هم بند ده او دا موږ عقل هېڅ کله دا نه مني چې تاسو د خپل ولسوالۍ باندې ارغل کړی او تعرض هم تاسو له خوا او تاسو یو نفر په هلاکت رسیدلې او هر کله تاسو د طالبان ارقام تل اتیا شیا نو دا خو موږ هم واکلونه لرو او اجزا خو پاره مثلا په خپل د خبرونه کې وویل چې په بریج کې یوه لپاره عسکر وګرځو نو دا څنګه ارقام دي چې خبرنګاران یو ډول وایي تاسو بل ډول وایي تاسو خو موږ استاد یا تاسو باید موږ باید موږ ته حقایق وګورئ کوي هر وخت طالبان تل وګل سوي یو څه زخمي نو موږ دا ګیله لرو تاسو موږ ته په مطبوعاتو کې حقایق وایي موږ هم ډوډۍ خورو ان شاء الله قانې نه خورو
تو خیسب طالبانو حمله کړی دا وسلوال پوزیان د افغانستان وسلوال ځواکونه په وړاندې مقاومت کوي دفاع کوي نو تابان څوک چې تعرض کوي تلفات به زیات وي والی صاحب کیدای شي نور جزئیات ورکی مننه لتاسو لزنګ نه کور ودان والی صاحب زموږه مشنه اوریدونکې تو خیسب نن انتقاد کوي چې والی افغان پوزیان کم مجل کیږي دوی پښتنه خدا سره تخکاری میره بنیو کې خپل نظر راته وایي
اول ترکی صاحب سلام و امور صدا کے ترکی صاحب دا کے افغان سرتیری و غلطی اور طالب کے بے خاور بچان دیا حضور والی پہ صفت دعوان سے پدوال میں زر درد تھی اللہ دے دے طالبان و پذر کے رحم ہوا چی کہ نور دے بحرانی و دلمسن لاس وخلی و سر اخلاص چاو دے خپل خاور دے پارا گو کی کہ ولایت پکاری دے طالبان و نام نحال و دیدہ سجد دا ولایت اٹھا تھی دن خود خدای پلیاز نور دے افغانان و بچان نوزنی نور دے دا خاور نورانی راغل دې ته د ارقام پاړوند باندې توخی صاحب ز د خدای لپاره میمان دا وړ او د امدي حکومت د افغانستان لپاره او یا د طالب لپاره نه دراوړ په ناوا کې د یو شهید د سرحدي قوتونو نه غیر او د وسط هی زخمیانو نه یو نفر بل مم شهید نه لري تاهیان ان تاسو ستونزي را شما سره کین او زه به د بوز مل تکور په کور باندې وګرځم چې دا غ تلفاتو بل دا ده توخی صاحب کے تلافات ہت کل جب ہم جو درد دوا نے کی جیسے فکر ہو کہ سلام یتی ہوا کو نہ قرائے نہ خاصا لمن زلالل او یا 300 طالبان لمن زلالل آیا دا لارا دے حل دا لارا دے حل دا دے توخی صاحب تانا دے افغانستان او کرے ہلمند دے ہلمند یو مشر او یا دے یو افغان پر صفات ہیلا مدادا کہ سپا ارخام اکتے مجر گا سپا منگ بارم گا گو کھلک ریوانا مراونی سا او څنګه طالب باندې مغاګو کچې تاسو نور افغانان مواجه نه دي خپل پلاز باندې خاور مورانه وي نور هیوا د تو ګوره تاسو څه کوي زه فکر کوم دا لاره له حال د پدغه چلمن سره مرسته وکړي
د دوی والی صاحب د دوی او بل پښتنه د بولان او د لخرګا ترمنځ فکر کوم د سړک د پرنستل کېدو چې څنګه موضوع ده
bale wo de pukhtana ogra kaya de las kargana tarnawi sarak khlas ta ban da sarak khlas da parun manga da sa zakhpala de de wala tula idara laalu alta tarnawi ula swalai ke mo de mashran sara uli de lal samaj afghanistan islami dairakh pur ta ke bil ta pamda ga sarak bandara gulu de wara ke pasalha o khalak de sarak ban us melo ta jiraji zana pe se de kam da na uri bil ke da sarak banda دا سرک خلاص او کبان شد به من هم در اعلان کو تو خیسه دا سرک بند شد یا ماینو نت کی کو در شو یا دښمن دا وته لږ
مننه والی سه ورسته دوه پختنی به هم زو کم یو دا چی نړیوال اوس وخت څومره توجه لري هلمند ته هلمند چې یو ډیر مهم ولایت او ستراتیژیک سیمه ده په خوا په کې برتانویان میشتو د پی آر ټی فعال ټیم حالته پروژه خلکو ته ورکول کې دي ډیر رغنیزه پروژه حالته وي اوس وخت دغه حالت څنګه دی د نړیوالو توجه څومره هلمند ته کیږي لطفا دغه پښتنه او بیا به ورسره لږ یو بل پښتنه هم مطرح کړم
مننه په دې کې شاک نشته چې د نړیوالو د توجه په محور کې دا وسم هلمند ده تاسو به معلومه وي نړیوال که هوایي قوتونه راځي او که د دو نور د مشاورت او د تربیې دپاره دو خپل نظامیان رالیږي د دو توجه هلمند ته وي زه په ځای ګڼم چې په دغه وروستي عملیاتو کې موږ سره د دو هوایي قوتونو ډېره زیاته مرسته کړې ده مخکې دا وویل شو زه خپله د دې حکومت کې دیوالی په صفات د کار نه مخکې دوه کاله مخکې زه د مدني ټولنې فعال وم او د افغان په صفات د وژنې نه کرکه لرم باور په خدای وکړي خو څوک اوس په دغسې حالت کې راغلي چې ته په کور کې ناست یې او تاسوک نه پرېږدي وژنې دي نو سابم ته خو به د خپل کور دفاع کوي یعنی دغه وروستۍ عملیاتو کې دو موږ سره پوره ونډه واخیستله او ډېر زیات سیمه مو لاندې کړلې چې ناوی یو مثال ده د هغې تر څنګ هم په اقتصادي برخه کې هم په نورو برخو کې د نړیوالو ډېره توجه ده دلته هر هغه پلاوی د نړیوالو په کچه کې هغه د ناتو وي د امریکا وي د نورو هیوادو وي د کابل ته راځي حتمن هلمند ته یو سر راښکاره کوي او دا په هماغې معنا ده چې هلمند کې دو اوس هم دلچسپي لري او دو ته من قناعت ورکړی د افغانستان ولنس د افغانستان مرکزي حکومت ته من قناعت ورکړی چې هلمند د افغانستان د امنیت کلي ده واړو چې افغانستان آرام شي افغانستان کې سوله راشي امنیت راشي نو هلمند کې باید مونږ توجه وکړو امنیت هلمند کې راوړو
ولی سب فقط
د نړیوالو توجه ده د مرکزي حکومت کم زه مننه کوم په ځانګړي ډول د جمهور نه یعنی تاسو باور کړئ د هغې ورځې نه چې زه راغلی مه داسې اونۍ به نه وي چې په اونۍ کې به څلور ځلې زنګ ونه وي او یا په سختو شرایط کې شپه ورځ مونږ ته زنګ ونه وي او خپل ملاتړ او خپل قوتونه او خپل همکاري د مونږ سره ونه کړي.
مننه ولی صاحب. فقط په لنډ ټکو کې راته وایي دېرش ثانیې څلوېښت ثانیې که په روسي حالت کې راته وایي په داسې حال کې تاسو هلمند ته د والي په صفت ورغلی چې هلته عملا جګړه روانه وه. ځینو دوستانو لیکلي وو چې دغسې یو حالت تاسو څنګه ارزیابي که او څه حس مو درلوده چې د یو جنګ ځپلي او بالاخره په داسې یو ولایت کې والي شوې چې جنګ عملا پکې روان دی؟
په دې کې شک نشته چې هلمند د ډېرو ستونزو ولایت دی او چې راغلم په هماغه وخت کې د جنګ دغسې حالت لکه دا اوس راغلم. ولې زه د یو افغان په صفت باندې ګر چې زه خپله نظامي نه یم ما د هلمند ولسونو ته په اثبات ورسوله چې زه د یوازې د دفتر سړی د ادارې سړی نه یم بلکې د خپلو امنیتي قوتونو سره په سختو جګړو کې ناوي ولسوالۍ ته لاړ یم ګرمسیر ته لاړ یم او کله چې پروسه کال دشمن هاته لشکرګاه ته راننووت د هغو په مقابل کې ورغلی یم د خپلو امنیتي قوتونو د څنګ سره ولاړو ما جنګېدلی یم. لویا موخه مې دا ده چې د هلمند ولس په ټول افغانستان کې ډېر ځورېدلی ولس ته څنګه وکولی شو هم په نظامي برخه کې هم ملکي برخه کې د دغه ولس په سر باندې لاس راکاږو او که وکولی شو دو هم د افغانستان د ځینو امن ولایتونو غوندې دو ته هم د امن زمینه مساعده کړو او ورو ورو د جنګ لمن د دې ځانه غونډه کړو. نو واقع هم چې زه دلته د ستونزو سره مخامخ یم شپه او ورځ مې ناکراره وي ولې ډېر لذت د دې وظیفې نه په دې وړم چې خلکو ته د خدمت دپاره راغلی یم او په دې ځان ته ویاړ او اجر ګرمه.
کور ودان محترم حیات الله حیات د هلمند والي له دې چې په دغه پروګرام کې به له موږ سره برخه واخیسته مننه. درنو اوریدونکو د ولایت په ولایت پروګرام همدلته پای ته رسیږي. مننه چې دغه پروګرام مو واورید. کور ودان خدای پامان.
خوتاکه زما روح یې زما ژوند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی چې درته راځي شن خالي بیا نسیا بند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی چې درته راځي شن خالی بیا نسیا بند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی سیلونه نه نازکین سند زار کاندی تر سر بند رسول کرسی از مگران هیل مند رسول کرسی خدای دی خودن کزوما روی زما جوند رسول کرسی از مگران هیل مند رسول کرسی از مگران هیل مند رسول کرسی جمال جوار